خداحافظ و ناصرتان.
السلام علیکم دا ما خام شپک بجی دی دا ازادی راڈیو دا ما خمر خبری مجلہ زه رضوان مراد وړاندې کوم. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې آصف حبیبی پر مخوړي. د افغان حکومت چارواکي وایي چې له حزب اسلامي سره د موافقې د عملي کولو لپاره هڅې په چټکۍ روانې دي. د امنیت شورا هیله مندي ښیي چې د څلور کلن امنیتي پلان په عملي کېدو سره به امنیتي او دفاعي ځواکونه ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي. د دې او نورو مهمو رپورټونو جزئیات په همدې نیم ساعت کې اورئ، خو په سر کې له احمد شیبر څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ویاند وایي چې روان میلادي کال به طالبان د افغان ځواکونو د مقابلې توان ونه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس روسیې ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې له مداخلې لاس واخلي، او قرغزستان له ترکیې سره د یو مهم ترهګر په نیولو کې مرسته کوي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ویاند وایي نوی میلادي کال به افغان ځواکونه په پیاوړي ځواک سره د جګړې ډګر ته داخل شي چې طالبان به یې د مقابلې توان ونه لري. د دغه ماموریت ویاند جنرال چارلس کلیفلند له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل:
زه باور لرم چې افغان امنیتي ځواکونه به د جګړې په ډګر کې پیاوړي وي. طالبانو دا درک کړي چې جګړه د حل لاره نه ده، او هغه څه چې موږ ته روښانه دي دا دي چې طالبان د جګړې ګټونکي نه دي، ځکه چې ظرفیت یې ټیټ دی.
جنرال کلیفلند زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه په سږ کال د جګړې په ډګر کې یوازې نه وي، او د درنو تجهیزاتو له اړخه نړیوالې ټولنې ورته زیات پام کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا هیله منه ده چې د څلور کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ستراتیژیک هدف ترلاسه شي. د دغې شورا ویاند تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل:
پلان البته
دغه پلان د 2010 کال له پیله د اجرا وړ دی، او هیله من یو د څلور کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تشخیص شوي ستراتیژیک هدف ترلاسه شي.
که څه هم ښاغلی غورځنګ د موضوع د محرموالي په اساس جزئیات شریک نه کړل، خو څرګنده یې کړه چې دغه پلان له مخې به په راتلونکو څلورو کلونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه انکشاف وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف روسي څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. فضل هادي مسلم یار نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل:
کابلوف کوم وړاندې د افغانستان په حمله کړې ده، او سناتور صاحبانو دا د افغانستان په موادو کې لاسوهنه ده. د روسانو متوقع دا ده چې خپل دنیایي کشمکشونه د امریکا سره خپل ترمینیتونه په افغانستان کې سرته ونه رسوي، د افغانستان د بدو حالات نه استفاده وکړي، چې دا د روسانو په خیر هم نه ده.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترکیې له اناتولیا خبري اژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مخالفت کړی. افغان چارواکي وایي ازبکستان لیواله دی چې له افغانستان سره د سړکونو، اوسپنې پټلۍ، د برېښنا د بندونو او باغدارۍ په برخو کې مرستې وکړي. دغه څرګندونې د افغان ولسمشر سلاکار همایون قیومي نن له ازبکستان څخه د افغان پلاوي تر راستنېدو وروسته په کابل کې خبریالانو ته وکړې. یاد افغان پلاوي چې د افغان حکومت د کابینې یو شمېر وزیران هم پکې شامل وو، د جدې میاشتې په شپږمه د افغانستان او ازبکستان د حکومتونو ترمنځ د ګډ تجارتي، ترانزیتي او اقتصادي کمیسیون کې چې په تاشکند کې جوړ شوی وو ګډون کړی وو. او سر شمې په لومړي ځل په کابل کې واوره وورېده. یو شمېر کابل شاریان لارو کوڅو ته راووتل، د واورې ننداره یې وکړه، او د واورې د ورېدو عکسونه یې واخیستل. له ازادي راډیو خبرونه اوري. قرغزي چارواکي وایي دوی له ترکیې سره هڅه کوي چې هغه مشکوک کس وپېژندل شي چې د نوي کال په شپه یې په استانبول کې پر نایټ کلب برید وکړ او 9 کسان یې ووشل. د قرغزستان د ملي امنیت ویاند راحت سلیمانوف ازادي راډیو ته نن وویل چې قرغزي چارواکي کوشش کوي چې د هغه قرغزي پاسپورت اصلیت معلوم کړي چې په ډله ییزو رسنیو کې عکس خپور شوی دی. برید کوونکی چې لا ترې تم دی، د جنوري په لومړۍ نیټه د شپې 1:30 بجې په استانبول کې رینا نایټ کلب ته ورننوت، او په اوتومات وسله یې پر هغو کسانو ډزې وکړې چې هغوی د نوي کال د لمانځلو لپاره راغونډ شوي وو. دې کس 9 کسان ووژل او 9 نورې ټپیان کړل. داعش ته د برید مسؤلیت منلی دی، او ویلي دی چې په دې ډول دوی په سوریه کې د ترکیې د پوځي مداخلې انتقام واخیست. بل لور ته د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم نن په انقره کې یو شمېر وکیلانو ته د داعش پر ضد عملیاتو په اړه معلومات ورکړل، او ویې ویل:
بوګن فرات کاوکانن 130
نن د جنوري دریمه د فرات د سپر په نوم د عملیاتو 133 ورځ ده. تر ننه د داعش 1200 وسلوال ځپل شوي دي. دا شمېره د هغو کسانو په ګډون چې نیول شوي دي 1516 تنو ته رسېږي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د سوریې یخي وسلوالو ډلو د دوشنبې د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د روسیې په نوښت د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي. دې ډلو وویل چې دوی د دې لپاره دا پریکړه کوي چې د سوریې حکومت له ټینګ شوي 4 ورځني اوربند څخه سرغړونه کړې ده. حکومتي ځواکونو د دوشنبې په ورځ د دمشق شاوخوا او حلب کې حملو ته په داسې حال کې زور ورکړی و چې هڅه یې کوله دغو ښارونو ته د اوبو رسولو شبکې خوندي کړي. یخي وسلوالو په یو بیان کې وویل چې د پوځ او د ایران ملاتړو ملیشو لخوا هر ځمکنی پرمختګ به د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې او هم د روسیې او ترکیې په مرسته ټینګ شوی اوربند چې د دسمبر له 1 نافذ شوی پای ته ورسوي. او روسیې خبردارې چې ایران د 9 روپۍ اوسیي کمپنیو له سپور کړی دی چې په ایران کې د تیلو او ګازو په برخو کې د مزایدې له لارې پروژې پلي کولی شي. د ایران د تیلو وزارت نن وویل چې د ایران د تیلو ملي کمپنۍ به ډېر ژر د انرژي د استخراج او تولید اعلانونه خپاره کړي. دا هغه څه دي چې ایران یې د اټومي تړون له موافقې وروسته اوس کولی شي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت ویل حزب اسلامی سره د موافقې د عملی کولو لپاره هڅه په چټکۍ روان دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د 4 کلن امنیتی پلان په عملی کېدو سره به د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټاکل شوی هدف ترلاسه شي. د پوځي چارو کارپوهان هم په نظرونه لري.
اردو مدرنیزی ساختن اکمال پیشرفت دی که نوی سلام نوی وسایت نوی فوایوایی بشیان تا نظر کنیدی.
ننګر هر امنیتی چارواکی وایي د دولت یو شمیر وسلوال مخالفان چې مشهور خلک هم پکې شامل دي د دوی لخوا نیول شوي دي. پروانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي او ډیسپلین کمیټه مشران اعلان کړل.
غواړم چې نن اعلان وکړم چې نوروز منډل د افغانستان چیف سلیکټر.
او په سوریه کې د دولت وسلوال مخالفان وی د سولې خبرې نه کوي. ازادي راډیو په اف ام سل 1.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي د سولې د موافقې د تطبیق د ګډ کمیسون مشر محمد اکرم خپلواک وایي د موافقې د عملي کولو لپاره هڅې په چټکۍ روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي یو ویندوی له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې موافقې د عملي کېدو لپاره د حکومت هڅې کمزوري بللې دي. له بله پلوه نړیوالې رسنۍ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې په حواله وایي چې د هیواد د بندیزونو لسټه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د لرې کولو هڅې ځنډولې دي. ماریا زخروفا نه دی ویلي چې حکومت یې ولې دا کار کړی دی او په دې ارتباط د څه ډول جزئیاتو ترلاسه کولو غوښتونکي دي، خو ویلي دي چې په مطلق ډول یې د داسې اقدام مخنیوی نه دی کړی. فرشته جلالزی په ریپورټ لري.
د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي د روغې جوړې د موافقې د تطبیق د ګډ کمیسون مشر محمد اکرم خپلواک وایي د حزب اسلامي د بندیانو یو نوملړ بچي عدلي او قضایي ادارو څېړلی او برابر کړی راتلونکي اونۍ ولسمشر ته واستول شي.
من ته دی تقریبا یو میاشت مخکې د 400 بندیانو رسمي لیست سپارلی ده چې په هغې باندې زموږ عدلي او قضایي ارګانونو د هغوی په دوسیې باندې قوي کار شروع کړی ده او تر نیمایي نه زیاتې ټولې دوسیې کتلې دي. د توافقنامې د موادو سره په معیار باندې هغه دوسیې چې برابرې دي انشاءالله په راتلونکې هفته کې به په زیات تعداد باندې د توافقنامې د موادو سره سم د هغو بندیانو نوملړ ماب جمهور رئیس او د حکومت رهبری ته وړاندې شي چې یو یې پاړوان باندې اقدام وکړي.
له حزب اسلامي سره د حکومت موافقې پر اساس د افغانستان حکومت په ورسوي کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د دې ګوند د مشر نوم د بندیزونو له لسته وباسي. وروسته داسې رپورټونه خپاره شو چې روسیې ځینې مسلې مطرح کړي چې شاید د بهیر ته خنډ پېښ کړي. وال ستریټ جورنال رسپانی د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویندوی ماریا زخاروا په حواله وویل چې د هیواد د بندیزونو له لسته د حکمتیار د نوم د لرې کېدو مسله ځنډولې، خو رسمي مخالفت یې نه دی کړی. د حزب اسلامي یو ویندوی حشمت الله ارشد نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د روسیې په ګډون د زیاتو هیوادونو ډیپلوماتانو ډاډ ورکړی چې له حکومت سره به د دوی د سول د موافقې د موادو په عملي کېدو کې مرسته کوي. خو ښاغلی ارشد په دې ارتباط د حکومت د هڅو له سستوالي شکایت وکړ.
خلاصي زندانیان سیاسي حزب از رفع تعهدات زمینه مساعد شدن برای مهاجرین، توزیع زمین و جای، ای از ماده های مهم توافقنامه بود، ولی تا هنوز چیزی عملی را ما نمی بینیم. کارا بسیار به کندی پیش می ره و ما از عملکرد دولت جمهوری اسلامی افغانستان نسبت به تعهداتی که داشت شدیدا ناراض هستیم.
خو له حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې د موافقې د عملي کولو د ځانګړي کمیسون مشر محمد اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅې په چټکۍ روانې دي او د موافقې د عملي کولو بهیر ته خنډ نسته. ښاغلی خپلواک ویل ځینې تخنیکي مسایل شته چې د حل لپاره یې کار روان دی او د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د سازمان له غړو هیوادونو سره په دې ارتباط معلومات تبادله کوي او خبرې کوي. ښاغلی خپلواک هم دا څرګنده کړه چې د امنیت شورا د بندیزونو له لسته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو ته هم سیاسي موانع نشته او د دې شورا دایمي او غیر دایمي غړو ډاډ ورکړی چې په لنډ وخت کې به پر دې مسله رسمي بحثونه پیل کړي.
په دې اړوند ځینې توضیحات او ځینې تفصیلونه چې هغه وخت په وخت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او زمن ډیپلوماټیکو چینلونو په مختلفو هوادو کې او هم په ملل متحد کې زمنګ دایمي استازي دغه په اړوند باندې توضیحات ورکړي دي. څه شی فرق لري؟ یو په رسمي توګه د دې پروسې مخالفت ده او یو هر مملک د مختلفو برخو کې دینو تشویشونو او توضیحات لري، توضیحات ته ضرورت لري د یو د تشویشونو د رفع کولو لپاره او دینو تخنیکی توضیحات لپاره. د افغانستان اسلامي جمهوریت مخالفت لري چې ټول هغه څه چې دی لري هغه ورسره د ډیپلوماټیکو چنلونو لري حل.
د افغانستان حکومت په سپتمبر کې د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار سره د روغې موافقه وکړه. د دې موافقې پر اساس باید د حزب اسلامي بندیان له زندانونو آزاد شي او د ګلبدین حکمتیار نوم باید د امنیت شورا د بندیزونو له لسته وایستل شي. د وال ستریټ جورنال په حواله کچیر د ښاغلي حکمتیار نوم له دې لسته ونه ایستل شي نو د هغه د توقيف امکان شته او له مخالفو ډلو سره د سولې لپاره د حکومت د هڅو د ناکامۍ سبب ګرځېدل شي. د یشمیر څارونکو په باور له حزب اسلامي سره د سولې د دې موافقې عملي کېدل شای په افغانستان کې د حکومت او د مخالفو ډلو ترمنځ د روغې جوړې د هڅو اساس کېږي.
و امر دل چې افغان حکومت وی له حزب اسلامي سره د موافقې د عملي کېدو لپاره هڅه په چټکۍ روانه دي. خدا د حزب یو ویان بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د دې موافقې د عملي کولو لپاره هڅه په چټکۍ سره پرمخ نه وړي. د افغانستان د امنیت شورا هیله مندي ښیي چې د څلور کلن امنیتي پلان په عملي کېدو سره به د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټاکل شوی هدف ترلاسه شي. د ملي امنیت شورا دفتر ویاند تواب غورزنګ ویل له دې وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د دې شورا لخوا په تایید شوي پلان عمل کوي. هغه د اسنادو د محرموالي له امله د دې پلان جزئیات شریک نه کړل، خو وایي چې د همدغه څلور کلن پلان له مخې امنیتي ځواکونه ښه پرمختګ کولی شي. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د څلور کلن امنیتي پلان له مخې امنیتی لومړیتوبونو ته په کتو به افغان امنیتي ځواکونه ښه پرمختګ او انکشاف وکړي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ د سه شنبه پورست دغه مطلب په سرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د دغه څلور کلن پلان په پلي کېدو سره به د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیت پورته لاړ شي او د تجهیزاتو وسایطو له پلوه به هم دغه ځواکونه ښه پرمختګ وکړي. ښاغلی غورزنګ هیله ښیي چې د دغه پلان په عملي کېدو سره به ټاکل شوی هدفونه ترلاسه شي.
پلان البته شروع سال 2017 مورد اجرا،
دغه پلان د 2010 میلادي کال له شروع کېدو سره د اجرا وړ دی او هیله من یم چې د دغه پلان په پلي کېدو سره به څلور کلن ستراتیژیک امنیتي او دفاعي هدفونه ترلاسه شي.
ښاغلی غورزنګ همدارنګه وویل چې دغه پلان به د ملي شورا په ځانګړې توګه د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له امنیتي او دفاعي کمیسیونونو سره هم شریک شي. د غورزنګ په خبره په ملي شورا کې د خلکو د استازو نظر دوی ته په دې برخه کې مهم دی. افغانستان له دې وړاندې ځانګړی امنیتي پلان نه درلود او په دې وروستیو کې د افغانستان د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ په یوه ناسته کې څلور کلن امنیتي پلان تایید کړ. خو پوښتنه اوس دا ده چې آیا د افغانستان حکومت به وتوانیږي چې دغه څلور کلن پلان عملي کړي؟ د پوزي چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې د امنیتی ځواکونو د ظرفیت لوړونې د دغه پلان پلي کول به د نړیوالو هیوادونو د مرستې پرته ستونزمن وي. د پوزي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل سره لدی چې دغه پلان تدوین او تایید د حکومت له لاسته راوړنو څخه ګڼي، خو ټینګار کوي چې دغه پلان په پلي کېدو کې باید ناغېړي ونه شي.
یو مملکت به حتمی جوړی پخته ځای کې دا طویل المدت هم دي کوتاه مدت هم دا طویل المدت چې د څلور کالو دپاره جوړېږي دا دکتوري نظامي هم ورته ویل کېږي. په دغو پلانو کې اردو مدرنیزي ساختن دی یا په اصطلاح د مسلح قوتونو اکمال دی، د پیشرفت دی، دوی ته نوي صلاح، نوي وسایل، نوي قوایي دا شیان په نظر کې نیول کېږي.
ښاغلی مرخیل هیله من دی که دغه پلان په سمه توګه عملي شي نو افغان امنیتي ځواکونه به ښه پرمختګ وکړي. د پوځي چارو کارپوهانو په خبره اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه له یو شمېر ننګونو سره په ځانګړې توګه د پرمختللو تجهیزاتو له کموالي سره مخ دي. خو د امنیت شورا ویان وایي چې د دغه څلور کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره به د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز ترڅنګ نورې ستونزې هم هوارې شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د ننګرهار امنیتي ځواکونو 15 تنه دولت وسلوال مخالفان ژوندي نیولي او 6 تنه دولت وسلوال مخالفان بیا د سولې له پروسې سره اوسې شوي دي. چارواکي وایي په نیول شو کې هغه کس هم شامل دی چې د طالبانو لپاره به له خلکو نه د عشر په نوم په زوره پیسې راټولولې. په دې اړه نور حال له ننګرهاره د آزادی رادیو د خبریال شاه محمود شینواری په ریپورت کې اورو.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د تیرې ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې 15 تنه د دولت وسلوال مخالفین نیولي. د ولایت وینا تاوله خوګیانه وایي په نیول شوو کسانو کې 3 تنه منخخونکي وو او 2 تنه په بټیکوټ ولسوالۍ کې نیول شوي چې یو هم د سید جلال په نوم کس دی چې د بد طالبانو لپاره له خلکو نه د عشر په نوم پیسې راټولولې.
ملي امنیت 3 کسان چې دوی منخخونکي ول په یو ټوډول موټر کې سپارول د وسایلو الټو او همدارنګه د توپانچو سره یو ځای نیول شوي دي چې اوس مهال ترنور چرندو لاندې دي. همدارز ملي امنیت منصوبینو په بټیکوټ ولسوالۍ کې هغه وسلوال طالب چې محمد جلال نومیږي چې د اوشر او زکات په نومي پیسې راټولولې او لدغه لارې څخه په د ننګرهار په ګډشمیر ولسوالیو کې وسلوال طالبان تقویه کول او لامل تخریبي کړنې ترسره کولې، هغه ژوندی نیولی. د سره یو بل ملګری الیاس محمد هم دا دواړه ژوندي نیول شوي.
اتاوله خوګیانه وایي په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو یو شپکسیزه ډله چې په خوګیانو په چراګام او چپرهار ولسوالیو کې د دولت ضد کړنې ترسره کولې د سولې پروسې سره یوځای شوي دي.
شپک تنه د امام جان په مشرۍ باندې وسلوال طالبان چې دوی په پچراګام ولسوالۍ، خوګیانو او چپرهار ولسوالۍ کې تخریبي کړنې په خاطر سره کولې. په ځینو مهمو برخو کې هم دوی چې خپلې ترپونه کړې دي په هغه کې هم لاس ترلوده. دوی خوشبختانه له وسلوال فعالیت څخه لاس واخیسته او د سولې روان بهیر سره یوځای شول. دوی له ځان سره درنې سپکې وسلې هم د ملي امنیت منصوبینو ته سپارلې دي.
د ولایتي چارواکو په خبره تر اوسه شاوخوا زر تنه د دولت وسلوال مخالفین د سولې پروسې سره یوځای شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د یادو پیښو په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. برنامه چشمانداز آینده افغانستان چې د انګلیسي ژبې د زده کړې په مقصد په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا تمویلیږي د سه شنبې په ورځ د 300 زده کوونکو په فارغېدو سره پای ته ورسید. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل چې د ولسی جرګې لخوا سلب اعتماد شوی هم ده دغه پروګرام وستایه او د امریکا له سفارت یې وغوښتل چې دغه پروګرام ته د ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د علاءالدین د روزنتون ماشومان چې دغه پروګرام یې پای ته ورسوه او اوس په انګلیسي ژبه روانې خبرې کوي، له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی ته د زده کړو ښې زمینې برابرې کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
All of this is very important for improvement of the students.
So as you mentioned, we have some memory.
دا غن جونیو هلکان چې دوه کال وړاندې په انګلیسي ژبه هیڅ نه پوهېدل، اوس د امریکا د متحده ایالاتو په انګلیسي ژبه روانه خبرې کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین وریاخیل چې د ولسی جرګې لخوا سل بې اعتماد شوی، د سه شنبې په ورځې په کابل کې د دغه نجونو او هلکانو د فراغت په مراسمو کې د امریکا له سفارت وغوښتل چې دغه پروګرام ته د ادامه ورکړي.
افغانستان مملکت است که هم غریب است و هم غنی.
دیو ویل افغانستان یو هیواد دی چې هم غریب دی او هم شتمن. سلور لسیز جنگ د بیوزلۍ لامل دی، خو په سلو کې شپېته ځوانان شتمني ده. ډېر هیوادونه دغه شتمني نه لري او له بیوزلۍ سره یې مخ دي. مېرمن وریاخیل د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د روزنتونونو ستونزې په ګوته کړې او اوارولو ته یې د ځان وررسولو ډاډ ورکړ. دیو ویل د کابل د بیلابیلو روزنتونونو شاوخوا 300 ماشومانو د برنامه چشمانداز آینده افغانستان څخه چې د انګلیسي ژبې د زده کړې په خاطر د امریکا د سفارت لخوا تمویلیږي ګټه اخیستې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د روزنتونونو رئیس فیضان احمد کاکړ وایي چې په دغې روزنیزه دوره کې شاوخوا 10 زده کوونکي د ښوونکو په توګه روزل شوي او کولی شي چې نور وروزي. په ورته وخت کې ځینې ماشومان چې د دغه پروګرام له ګټو برخمن شوي د امریکا له سفارته مننه کوي او ترې غواړي چې دغه پروګرام د ټولو روزنتونونو زده کوونکو ته پیل کړي. آتیا صدف ناصری او حسیبه اکبری وایي
همه با هم یقین داریم و میدانیم که هر قدمی که برای آموزش اولاد افغان برداشته شود قدم نیک مفید و ارزشمند است.
سم کومل چې تاسو ته بیان وکړم د اهمیت څخه ځکه چې موږ ټول په ټول ارزو کې په تبابت کې معلومی کې په ټول شیانو کې ځکه کولی شو چې انګلیسي څخه زده کړه وکړو او هغه ډېره ګټوره دی انسان ته.
د دغه پروګرام ځینې زده کوونکي چې د هند او ترکیه د سفارتونو لخوا د زده کړو په خاطر بهر ته استول شوي وو له حکومت غواړي چې د زده کړو ښې زمینې د ورته برابرې کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د بې سرپرسته ماشومانو د روزلو لپاره په هیواد کې دوه ودانۍ جوړوي چې د دوی د روزلو لپاره به کافي ځای او امکانات ولري.
تاسو د ازادي راډیو مخامنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي او ډسپلین کمیټې مشران اعلان کړل. د کرکټ بورډ ادارې مشر د سه شنبې پر ورځ دغو کمیټو د مشرانو او غړو د پیژندلو پر مهال د دواړو کمیټو په خپلواکۍ ټینګار وکړ او وویل چې د یادو کمیټو مشران باید په پوره خپلواکۍ سره خپل چارې پر مخ یوسي. په ورته وخت کې د دواړو کمیټو مشرانو ژمنه وکړه چې د ولس د غوښتنو سره سم به کار کوي او په دې برخه کې به چاته د شکایت موقع هم نه ورکوي. سباون کاکړ په رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کرکټ بورډ نوی مشر په خپل تازه اقدام کې د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی نوروز منګل د لوبغاړو د غوراوي او هستیګل عابد د ډسپلین کمیټې د مشر په توګه اعلان کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عاطف مشال د سه شنبې په ورځ د دوو کمیټو د مشرانو او غړو د پیژندنې پر مهال وویل چې دواړه کمیټې به په پوره خپلواکۍ سره خپلې چارې مخته او هیچ چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي. ښاغلي مشال وویل چې ښاغلي نوروز منګل یو تجربه لرونکی لوبغاړی دی او د ده له تجربو څخه باید کار واخیستل شي.
د دې لپاره چې موږ کرکټ بورډ د دې له تجربو نه د دې له وړتیاو نه او د دې له مهارتونو سالمه استفاده کړې وي او دای مو د کرکټ په ډګر کې ځان سره نږدې ساتلی. غواړم چې نن اعلان وکړم چې نوروز منګل د افغانستان چیف سلیکټر.
د کرکټ د غوراوي کمیټې دوه نور غړي عبدالولي امین او احمد شاه سلیمان خیل وټاکل شوه. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوی مشر نوروز منګل وویل هڅه به مې دا وي چې چاته د شکایت موقع ورنکړم او د یو ښه او غوره ټیم په جوړولو کې نه ستړی کېدونکي هلې ځلې وکړم.
داسې ټیم جوړو چې نه به لوبغاړو ته کوم شکایت وي، نه به انشاءالله هیوادوالو ته کوم داسې موقع په لاس ورځي چې هغوی شکایت وکړي. یو ښه پلان به جوړو او چې وکولی شو چې روان کوم میچونه دي او ډېر اساس او ډېر داسې میچونه چې هېڅ رس نه شو اخیستلی. د 2009 ورلډ کپ دپاره همدغسې د ټیسټ کوم هغه چې رواني لوبې رواني هغې دپاره موږ کوشش کوو چې یو ښه معیاري ټیم.
د یادونه وړ ده چې تر دې وړاندې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر د ملي ټیم منیجر دولت احمد زی وو. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ د ډسپلین کمیټې نوی مشر هستیګل عابد هم ژمنه وکړه چې خپله دنده به په ښه ډول ترسره او چاته به د شکایت موقع ورنکړي. ښاغلی عاطف مشال د ولسمشر لخوا د کرکټ بورډ د نوی مشر له ټاکل کېدو وروسته ژمنه وکړه چې د کرکټ بورډ په اداره کې به اصلاحات راولي او د لوبغاړو د غوراوي یو مسلکي او خپلواکه کمیټه به جوړوي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د هلمند لپاره دوه مرستيال والیان ټاکل شوی دی. دا چې د هلمند دولت لپاره د دوه مرستيالانو ته څه اړتیا وه او د دې ټاکنې هدف څه دی، په دې اړه زموږ همکار محمد الیاس تایید هلمند له والی حیات الله حیات سره خبرې کړې دي.
ولسمشر ځانګړې پاملرنه لري د هغه ولایتونو لپاره چې هغه نه عام نه دي، او په دې کې یو هم د نامنترینو ولایتونو نه هلمند ده. د هغه ځانګړې پاملرنې په اساس باندې رئیس جمهور ژمنه کړې چې د هلمند لپاره د یوه مرستیال دوه معاونین ورکړي، او د دې تر شا لویه موخه دا ده تر څو د دې دوه معاونینو په واسطه باندې ورځنی مسائل اداري مالی او هغه ټولنیز او اجتماعي مسائل چې هغه په ولایت پورې مربوط وي هغه مخ په وړاندې ویوړل شي، او والی کافي وخت ولري تر څو په نظامي مسایلو او همدارنګه په نورو ستراتیژیکو مسایلو باندې غور وکړي او هغې ته لاسرسی ولري څنګه چې لازمه ده.
څه به کوي دا معاونین، دنده به یې څه وي، او فکر کوي د قوانینو له مخې ستونزه نه رامنځته کیږي ځکه دوی بودیجې ته اړتیا لري، صلاحیتونه دي، دفترونه دي، څه فکر کوي؟
زه فکر کوم تاسو معلومه ده چې د تشکیل موضوع ده که د بودیجې ده، هغه ټول د ولسمشر د صلاحیتونو نه ده، او دا باید دا موضوع موږ بلې خواته وینسو. دا زه فکر کوم د هلمند په ولسونو باندې یو پیرزوینه ده، د یوونه دوه معاونین به د ولایت په کچه د خلکو ستونزو او نورو ته خاصه رسیدګي او په خپل وخت سره وکولای شي، او همدارنګه به والی ته دا فرصت په لاس ورکول شي تر څو په لویو ستراتیژیکو مسایلو باندې تمرکز وکړي.
والیانو ته ویل کیږي ډیر صلاحیت ورکول شوی دی، یو شمېر صلاحیتونه ورزه په سوي دي لکه د هلمند والی او د روزګان والی، دا څه ډول صلاحیتونه چې اضافه شوه
په دې وروستیو کې د هلمند او روزګان لپاره ځانګړي فیصله یو سهولت چې والیانو ته ورکول شو هغه دا ده چې دوی کولای شي په آزاد لاس سره هغه استعدادونه چې د ولایت په کچه دي په ادارو کې عدلونو بدلون راولي، د سی ډي آر د پروسې نه مستثنا، او هغه لیست د ولسمشر سره شریک اړوندو وزارتو سره، او دغه عدلون بدلون په ادارو کې تطبیق تر څو وکولای شو ولس ته د ښه خدمت جوګه شو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان وی د اوربن په اړه مذاکرات به ودروي. دغه اوربن د 2014 کال د دسمبر له 10 نیټې څخه د روسیې او ترکیې په منځګړتوب نافذ شو. ویل کیږي له اوربن سره په تیرو څو ورځو کې دمشق او حلب په شاوخوا سیمو کې ځینې نښتې شوې دي. فریبا ظاهر په دې اړه د آزادی رادیو د خبر د څانګې رپورټ لري.
د سوریې د حکومت مخالفین وایي په دې وروستیو کې د لا ډیرو سیمو د نیولو لپاره د حکومتي ځواکونو هڅې کولی سي د سولې خبرو پیلېدو ته زیان ورسوي. په هغې اعلامیې کې چې د حکومت مخالفینو له لورې خپره سوی راغلي چې د ایران په ملاتړ د سوریې رژیم ته وفاداره ځواکونو په بېلابېلو سیمو کې د پرمختګ په هدف اقداماتو سره د سولې خبرو ته زیان رسولی دی. د رژیم د مخالفینو په خبره حکومتي ځواکونو او پلویانو یې د مخالفینو په سیمو کې په راکټ بریدونو سره له اوربند څخه سرغړونه کړې ده. په ایلمی کې دا خبره هم سوي چې د حکومتي ځواکونو بریدونه د سوریې په بیلابیلو سیمو کې د زرګونو کسانو ژوند ګواښي. بلخوا د سوریې رژیم بیا په دمشق او حلب کې د حکومت د مخالفینو لخوا د بریدونو خبره کوي. روسیې او ترکیې د دسمبر پر 10 نیټه د اوربند له نافذېدو سره د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې د سولې پر خبرو کار پیل کړ. تمه کېږي د جنوري میاشتې په اوږدو کې د سوریې د سولې خبرې په آستانه کې وسی، خو د سوریې سیاسي څېړونکي د اوربند په اړه ډېر باور نه لري. یو له دغو کارپوهانو محمد العمری دی چې وایي د رژیم مخالفین په خپل منځ کې د اوربند توافق د منلو لپاره په څو ډلو ویشل شوي دي.
هو هست عدد من الاسباب، اولا هذا الاتفاق ليس شموليا بمعنى
دوي د اوربان توافق ماتیدون کیدی. لمړی دا چې په لوړ سطح پر اوربان توافق ونسو، مخالفینو په مرکزی او شمالي برخو کې توافق کړي، خو هغه کسان چې په جنوب کې دي دا توافق نه مني. ویل سو چې د اوربان لڅارنی او یو داسې میکانیزم سره همغږی نه و چې د دې توافق ماتیدو مخه ونیسي او یادي د دې ډول هڅو په وړاندې اقدام وکړي.
اي خرق او الرد على هذا الخرق
بلخوا په سوریه کې یو بل سیاسي تحلیلګر معزن بلال وایي ترکیه باید د سوریه حکومت رژیم مخالفینو په لیکو کې له خپل نفوذ څخه کار واخلي.
اتفاقيات سابقه لوقف اطلاق النار كانت تخرق
دوي دازل د تیر په مقایسه اوربان ډیر په کنټرول کې وو. تر دې وړاندې څو ځله اوربان مات شوی دی ځکه د وسلوالو ځواکونو سم کنټرول نه کېده. ترکیه باید د توافق د یو اړخ په توګه پر مخالفینو مستقیم نفوذ ولري.
كبح جماح بعض الفصائل
د سوریه حکومت وایي د اوربان تر پیل وروسته وسلوالو تر ډیره د اوبو ذخایر په نښه کړي چې په نتیجه کې د څښلو اوبه ککړي او حتی زهرجنې شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د دسمبر له 28مې را په دې خوا په دمشق کې شاوخوا 4 میلیونه وګړي د اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
تاسو ازادي رادیو او ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. دوستانو زموږ د نن